مازیګر څلور بجې سوې په دې یو ساعته خبرونه کې د امریکا پر انتخاباتو بحث کوو چې پر افغانستان به څه تاثیرات ولري. د نړۍ د مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهوري ریاست ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې میلیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ تاریخي انتخابات وګټل له امریکایانو غوښتنه کړې ده چې یو موټی وي. رحمت الله افغان په پیل کې د افغانستان خبرونه لولي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس ډونالډ ټرمپ ته د بریا له امله مبارکي وویله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي او په جوجان ولایت کې وینجلۍ ځان غرغره کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس د افغان ولس او حکومت په استازولۍ د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریا له امله هغه او د امریکا ملت ته مبارکي وویله. له ارګ او سپیدار ماڼۍ څخه په خپره شویو جلا اعلامیو کې راغلي، افغانستان د امریکا متحده ایالاتو دوه ستراتیژیک دوستان او ملاتړي دي. اعلامیه زیاتوي له ترهګرۍ سره مبارزه او د سولې او ثبات لپاره هڅې د دواړو هیوادونو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ د لومړنیو نتایجو له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر څوکۍ ګټلې ده. ښاغلی ټرمپ به د راتلونکي کال د جنوري په 10 په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي. مایکل مکینلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکا دواړه ګوندونه د افغانستان په اړه یو شان نظر لري. ښاغلی مکینلی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې د وارسا په بروکسل غونډو کې له افغانستان سره کړي هغه به عملي کوي. د وروستیو راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لومړني انتخاباتو نتایج ګټلي دي. د جوجان چرواکی وایي چې په منجیګه کلسوالۍ کې تیره شپه یو ولسکلنه پیغلې ځان غرغره کړی. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د غنجلۍ چې نامزاده هم و اوغلو سفیر نومېده او د قضا ناروې د کلي اوسېدونکې وه. ښاغلی غفوري زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې آیا د غنجلۍ رښتیا هم ځان وژنه کړې ده او که بل څه عوامل د هغې د مړینې سبب شوی. په شمال کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې په جوجان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېلې 24 قضیې ورسره ثبت شوې دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې یو 10 کلن ماشوم د دای جنګیالیو له مرکز څخه په تیښته بریالی سوی. د ننګرهار امنیت قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشتقوال نن ازادۍ راډیو ته وویل ماشوم سیف الرحمن نومېږي او د لوګر ولایت اوسېدونکی دی. ښاغلی مشتقوال زیاتوي یاد ماشوم په سیمه کې د هسکې مینې ولسوالۍ پولیسو ته ځان سپارلی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې دای جنګیالي یو شمېر ملکیان برمته کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ شیر څخه واوري.
میلیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشرۍ تاریخي انتخابات یې وګټل له امریکایانو غوښتي چې یو موټی او متحد سي. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلینډن ته په دغو انتخاباتو کې ماتې ورکړه او د امریکا 53 ولسمشر انتخاب سو. ډونالډ ټرمپ په منهاتن کې په یو هوټل کې د خپلې بریا په وینا کې خپلو پلویانو ته داسې وویل:
I've just received a call from Secretary Clinton.
ماله هیلری کلینټن سره همدا اوس خبري وکړي د مشت مبارکي راکړه او ما دې ته او د دې کورنۍ ته ډیر سخت کمپاین لپاره مبارکي وویل. زه ټول جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ته وایم چې اوس وخت د مشتول د متحدو خلکو په توګه یو ځای سو. د ټرمپ لپاره سره جمهور غوښتونکو به په استازو جرګه او امریکا په سنا کې تسلط ترلاسه کړي. د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مدیر جان پودستا د دې زرګونو پلویانو ته وویل چې دا به ورته وینا ونه کړي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر انتخابې دوه سره سم د ونډو بازار راټیټ سو. پانګوال بیره لري چې د ټرمپ بریا به په نړۍ کې اقتصادي او سوداګریزه ناکراري رامنځته کړي چې تر نامعلومه مودې به دوام وکړي. نن سهار اروپایي د ونډې بازارونو وروسته له هغه راټیټ سول چې ټرمپ د بازار د اقتصاد پلوی هیلری کلینټن ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. په امریکا کې د ونډو بازار پر یو ځای 15% راټیټ سو. دا تر هغه ډیر خرابه درجه ده چې کله برتانیې له اروپای اتحادیه د وټل پریکړه وکړه. ترامپ ویلی و چې ولسمشر سي د مکسیکو او امریکا ترمنځ به د پوینا یو شایسته دیوال جوړ کړي. له همدې کبله مکسیکوي پیسو د ډالرو په وړاندې تر ټولو وختونو زیاته ټیټه سوې ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ باید د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقه ته ژمن وي. ترامپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي و چې دی به له ایران سره اټومي موافقه څیری کړي. تسنیم خبری آژانس نن د ظریف لخولې لیکلي هر امریکایي ولسمشر باید د اوسنۍ نړۍ په حقیقتونو پوه وي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د امریکا راتلونکی ولسمشر باید دغې موافقې ته ژمن وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ترامپ خبرو ته د روان کال په لومړیو کې ځواب ورکړی و او ویلي و چې که داسې وي په ډېره خوښۍ سره به اټومي موافقې ته اور واچوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې هر ډول احتمالي اقداماتو ته تیار دی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جنوبی کوریا ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ویلي چې نظربایف نن سیول ته ورسید. د قزاقستان او جنوبی کوریا مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ویل کېږي چې نور سلطان نظربایف د جنوبی کوریا له سوداګرانو سره هم لیدلی او د یانسی پوهنتون ته هم ورغلی دی. د قزاقستان ولسمشر جاپان ته له رسمي سفره وروسته جنوبی کوریا ته تللی دی. د لیک شنبه تر چهارشنبه په جاپان کې وو. د ویکیلیکس مشر جولیان اسانج ویلي د ډیموکرات کاندیدی هیلری کلینټن د زرګونو ایمیلونو په افشا کولو سره هدف ته امریکا ولسمشریزو ټاکنو اغیزمنول نه وو. اسانج پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو میاشتو کې ویکیلیکس او موږ په خپله تر ډیر فشار لاندې یو چې دغه هر څه خپاره نه کړو. زما غوښتنه دا نه ده چې د انتخاباتو نتایج اغیزمن کړو. د ویکیلیکس لخوا افشا سوي زرګونو ایمیلونه د هیلری کلینټن د کمپاین له مدیر جان پودستا څخه هک سوي وو. اسانج هیڅکله دا نه دي ویلي چې دا افشا سوي ایمیلونه یې له کومه ترلاسه کړل، خو د امریکا د انټرنیټي امنیت متخصصین وایي دا کار د روسیې په ملاتړ هکرانو کړی دی. اف بی آی په دې اړه پلټنې کوي چې آیا روسیا د سږ کال د سیاسي اسنادو په افشا کولو کې لاس لري او کنه. اسانج د هر ډول روسی مداخلې خبرې رد کړې دي. او په نیویارک کې د روسیې د کنسلګری یو کارکونکی د سیشنبه په ورځ پر سر د زخم له کبله مړ موندل سوی دی. پولیس بیا هم پلټنې کوي چې د ده د مړینې اصلي لامل څه و. دا سړی چې د کنسلګری د امنیت مسؤول و د سهار پر ځایي وخت 9 بجې په کنسلګری کې دننه بې هوښه موندل سوی و. د دغه کس نوم نه دی یاد سوی، خو ویل کېږي 3 کلن و. دا و ته د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د زینو د شارونو د هوا حالات له نجيبه زمان څخه اورو.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.4 ده. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28.8 ده، اسمان یې وریاز دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18.9 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4. او په غزنی کې اسمان شین شودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14.0 ده.
سیا زدی رادیو تغورج است. ده خبرونه در راپورونو برخی تورزو. د نړۍ د مشرانو ترڅنګ د افغانستان جمهوریت ریاست ډونالد ترامپ ته د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه لیږلي او هیلې څرګند کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې دوام پیدا کړي.
امریکا او افغانستان دوه ستراتیژیک ملګري دي چې زموږ هیله ده چې دا اړیکې لا هم نورې پیاوړې شي او وغوړي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد به لا هم د افغانستان متحد وي.
We believe in this partnership. We believe in the people of Afghanistan.
په دې اړه تفصیلي راپور لرو چې د امریکا 45 ولسمشر ډونالد ترامپ څوک دی، یو ښه سیاستوال که غوره پانګوال؟ ښاغلی ترامپ په لومړنۍ وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کولو او له ټولې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. دا هم اوري چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې دې کمیټې پر خپل ټاکل سوي وخت کارونه بشپړ کړي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ازادي او اوریدونکو او د هر ماشوم لپاره د افغانستان د جمهوریت ریاست د امریکا خلکو ته د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکنې د مبارکۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به لا نږدې شي. په همدې حال کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ویلي چې له افغانستان سره به د دغه هیواد شراکت دوام ولري، خو افغان کارپوهان وایي دا چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سو شای امریکا له دې وروسته د ډیپلوماسۍ پر ځای تر ډیره پر زور اتکا وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ارګ مرنې او اجرایه ریاست وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګري دي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه د دواړو هیوادونو لپاره لومړی توب لري. له ارګ او اجرایه ریاست څخه په خبرو شو خبر پاڼو کې د امریکا د انتخاباتو ګټونکي ډونالد ټرمپ ته مبارکي ویل شوی او همداراز کابل او واشنگتن دوه ستراتیژیک ملګري هیوادونه بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ امریکا هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمنه ده. سفیر مایکل میکنلی نن چهارشنبې کابل کې خبریالانو ته په دې اړه چې آیا د امریکا نوی ولسمشر به د افغانستان پر وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي وویل:
The relationship of the United States with Afghanistan has been defined over the
Afghanistan aur America tarmen zadi ki patiro spar so kaluno ki tarif sevidi da da khalko hukumaton aur tarmen strategic adi ki aur sharakat dai mush pa de sharakat aur Afghanistan pa khalko bawar laru
خاغلی مکنلی په خپل خبرو کې ویل چې د بروکسل او ورسا په غونډو کې سکال امریکا دا وخدل چې د زیاتې مودې لپاره افغانستان ته ژمنه ده. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادول د یو شمیر خلکو او کړیو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې دي. خو د امریکا سفیر مایکل میکنلی وایي د افغانستان موضوع ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې یاد شوې نه ده چې تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو تمرکز و. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس او کارپوه حمیدالله فاروقي وایي د امریکا حکومتي نظام ثابت دی او د اشخاصو په تغییر سره به د افغانستان پر وړاندې سیاست بدلون ونه مومي.
د ما عقیده دا ده چې ترامپ کوم خاص تغییر د افغانستان پر رابطه او د خپل هیواد د سیاستو پر رابطه باندې په دې منطقه کې کوم خاص تغییر نشي راوړلی او هغه د یغې ملت او د یغې ولس او د یغې پارلمان فیصله ده چې دوی به د خپل حمایت او خپل برنامه او خپل پروګرام ته دوام ورکړي.
د نوموړي په خبره کچیره په همدې انتخاباتو کې د سیال ډیموکرات ګوند د کانګرس زیاتې څوکۍ وګټي، نو بیا به د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټیم هیڅکله ونه توانیږي چې د دغه هیواد په سیاستونو کې اساسي بدلونونه راولي.
ومردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا خلکو ته د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکنې د مبارکۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به لا نږدې شي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ډونالد ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو د امریکا په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د اکثرو څوکیو په خپلولو سره واکمن دي. تفصیل فریبا ظاهر ناوري.
د ناتو سرمنشي یانس ټولتنبرګ د امریکا نوی ولسمشر ته د مبارکۍ پیغام په ورکولو سره ویلي چې د امریکا رهبری د تل په څیر مهمه ده او وایي یو پیاوړی ناتو د امریکا او اروپا دواړو لپاره اهمیت لري. ټولتنبرګ په بروکسل کې د وینا پر مهال ویل چې په 2018 کال کې به د بروکسل غونډه یو ښه فرصت وي چې د امریکا له نوی ولسمشر سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسي. دی وایي
that provides the platform that provides the opportunities to sit down with
the دوی دا سرمشي زبا یو داسې فرصت برابر کړی چې د امریکا له نوی ولسمشر سره کښین او پر دې بحث وکړو چې د ناتو ژمنې څنګه پوره کولای شو، د دې ایډیا لپاره څنګه یو ګډه د فارمنست کړو چې د هر یو لپاره جلا او د ټولو لپاره وي او دا چې وټواني جو یو داسې امنیتي چاپیریال رامنست کړو چې له تروریستي غوښونو انټرنیټي بریدونو او نورو ستونزو او غوښونو سره مقابله وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا له نوی ولسمشر څخه غوښتي چې نړیوالو مقرراتو ته ژمن پاتې شي. هغه وایي د امریکا هر ولسمشر باید د نننۍ نړۍ په حقایقو پوه سي او باید لاسلیک سوي تړونونو ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ډونالد ټرمپ ته د ولسمشرۍ مبارکي ویلې او پاکستان او امریکا یې د څو لسیزو نږدې متحدین بللي دي. بلخوا کرملین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د انتخاباتو د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. ولسمشر پوتین هیله ښودلی چې د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو لپاره به دوی په ګډه کار وکړي څو د دوی ترمنځ ترینګلې اړیکې ښې سي او له بلې خوا به د اعلامیې په خبره دا ګډې هڅې د نړۍ د امنیتي ګواښونو په وړاندې یوه مثبته هڅه وي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا نوی ولسمشر ته د بریالیتوب مبارکي ورکړي او وایي بریتانیا او متحده ایالات به د سوداګرۍ، امنیت او دفاعي چارو په برخه کې قوي او نږدې متحدین پاتوي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا نوی ولسمشر ته مبارکي ورکړي او د دوه هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت ګڼلی دی. یلدرم دا هم ویلی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن په ور سپارلو سره به د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکو یو نوی فصل پرانستل سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې حاضر دی د امریکا د نوې ادارې سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د لاشه کولو لپاره کار وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا او جرمني د ګډو ارزښتونو پر اساس له هغه هیواد سره د نږدې همکاري ژمنه وکړه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د نوې ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې جاپان او امریکا دوه نه بېلېدونکي متحدین دي چې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو او قانونوالۍ په برخه کې ورته دریز لري. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د اعلامیې په خپرولو سره ډونالد ټرمپ ته مبارکي ویلې او هیله یې ښودلې چې د ده په مشرتابه کې به سوله ټینګه سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم د امریکا نوی ولسمشر ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې کیف له امریکا سره همکاري ته چمتو دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ټرمپ ته مبارکي ویلې او پر خپل فیسبوک کې دا یو لوی خبر بللی چې ټرمپ انتخابات وګټل. دی وایي ډیموکراسي لا تر اوسه ژوندۍ ده. د ډونالد ټرمپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن د ټرمپ د بریالیتوب تر اعلان وروسته له هغه سره پر ټلیفون خبرې وکړې او خپل رقیب ته یې مبارکي وویل. نوموړي تر اوسه خپلو پلویانو ته وینا نه ده کړې.
د امریکا انتخابات
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Peshiba, Azadi Radio. نړی به د ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې له یوې مختلفې امریکا سره مخامخ وي. په داسې حال کې چې په ځینو هیوادونو کې په امریکا کې د ولسمشر په توګه د میلیارډر ډونالد ټرمپ د انتخاب هرکلی سوی ځینو نورو هیوادونو ته ټکان ورکړی دی. د خبری اژانسونو په حواله جزئیات له اجمل ان نوري.
د نړۍ هیوادونه به اوس په امریکا کې له یو داسې چا سره مخ وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کچ برابر ګڼل کیږي. د ناټو متحدانو ته ویلي چې دوی به د خپل ساتنې او خوندیتوب لپاره خپله لګښت کوي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي چې لګښت به هم مکسیکو پرې کوي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب ډیر ټکان مکسیکو ته ورکړی، چیرې چې خلک د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه څرګندونې چې ویلي وو مکسیکوي مهاجر جنایتکار او تیرې کوونکي د خپل ملي غرور ته سپکاوی بولي. مکسیکوي څېړونکي الی جاندرو هاپ اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا د مکسیکو لپاره استراري وضعیت ته نږدې یو څه دي چې دا هیواد ورسره په څو لسیزو کې مخ شوی. هاپ وایي دا په دې پورې اړه لري چې آیا ډونالډ ټرمپ رښتیا هغه څه کوي او کولی شي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي او کنه. د نوموړي په وینا له امریکا څخه په ډله ییزه توګه د مکسیکویانو د ایستلو کمپاین به د مکسیکو پر سرحدي سیمو فشار راولي، ډیره بې باوري به رامنځته کړي او اقتصادي بازارونه به له ګډوډۍ سره مخ شي. په اروپا کې د ناټو متحدان وستې ته په انتظار دي چې وګوري آیا ټرمپ هغه څه عملي کوي چې ویلې امریکا به د اروپایي هیوادونو د دفاع په برخه کې پر دې خبر وکړي چې آیا دا هیوادونه د دې دفاع لپاره په ناټو کې پوره ونډه پرې کوي او کنه. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وندرلند د انتخاباتي لوی ټکان بل چې د دې په وینا د واشنگټن او ادارې پر ضد رای ورکول وو. وندرلند د چهارشنبه په ورځ یو جرمني ټلویزیون ته وویل سربیره پر دې چې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي خو موږ اروپایان د ناټو د غړو په توګه په دې پوهیږو چې ډونالډ ټرمپ به په طبیعي توګه له موږ پوښتي چې موږ د دې پوځي تړون لپاره څه کوو، خو موږ به ترې هم پوښتو چې د ناټو تړون په وړاندې د ده دریځ څه دی. د امریکا په دې انتخاباتي مبارزه کې د معمول خلاف روسیه مهمه وه. د کلینټن کمپاین او د اوباما ادارې روسي هکران د ډیموکراټانو د ملي کمیټې او د کلینټن د انتخاباتي کمپاین د ایمیلونو پر غلا کولو تورنول. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي ټرمپ د دې په ځواب کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ستاینې ته ورته څرګندونې کړې وي او د روسیې سره د ده د ځینو سلاکارانو اړیکو شکونه راپورته کړي وه چې څرګنده خبره ده د ټرمپ بریا د روسي چارواکو لپاره ښه خبر دی. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي په آسیا کې به د امنیت او سوداګرۍ مسله د نوي ادارې د اجنډا په سر کې وي. بلخوا د چین دولتي رسنیو او حکومت پلو مبصرینو داسې نښنې خانې ښودلې چې بیجنګ هم د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا غوره ګڼي، ځکه ګمان کوي چې نوموړی به د چین د نوي پیاوړي بهرنۍ پالیسۍ په وړاندې ودرېدو ته په ځانګړې توګه د چین په جنوبي سمندر کې ډېر زړه ښه نه کړي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ یو ګڼ نفوسه مسلمان هیواد دی، په ټولنیزو رسنیو کې د ټرمپ له بریا وروسته د نوموړي پر هغه خبرو تبصیرو زور اخیستی چې وایي امریکا ته به د مسلمانانو په ورتلو بندیز ولګوي. ځینو ویلي دوی ویره لري چې نور به په امریکا کې د خپلو خپلوانو د لیدو چانس ونه لري. د اندونیسیا د دیني عالمانو د شورا یو چارواکي سیام الدین خبریالانو ته ویلي ټرمپ تر دې مخکې د مسلمانانو په اړه منفي څرګندونې کړي. د خلیج د عربي هیوادونو په اړه د ټرمپ خانوی څرګندونو ته په پام داډ کل ګران دی چې د سعودي عربستان په شمول د بډایو عرب هیوادونو له مشرانو سره دی د ډونالډ ټرمپ اړیکې لکه د امریکا د نورو ولسمشرانو په څیر تودې اوسي.
ډونالډ ټرمپ په خپله اوله وینا کې د امریکایانو د ژوند ښه کېدو او له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو ژمنه وکړه. جزئیات له عصمت سروان اوري.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه غوره شو. د لبریالیتوب وروسته په لومړنۍ وینا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا سره یو لاس شي، د بیلتون کرښې رنګ یې کړي. ښاغلی ټرمپ خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل زه د خپل هیواد د هر وګړي په وړاندې ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر بیم او دا مسأله زما لپاره ډیره مهمه ده. د همداراز وویل چا چې تر اوسه زما ملاتړ نه دی کړی او شمیر یې هم لږ دی، له تاسو غواړم چې په خپلو مشورو او لارښوونو موږ سره متحد کړئ. ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې له ټولو هیوادونو سره به چې له امریکا سره شو اړیکو ته لیواله دي، نږدې او صمیمي اړیکې ټینګې کړي. موږ لوی اقتصادي پروګرام لرو چې زموږ وده به دوه برابره کړي او په نړۍ کې به تر ټولو ستر اقتصاد ولرو. له دې سره په یو وخت به له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو، له نړۍ سره د خورا شو اړیکو هیله لرو. هیڅ ارمان ناممکن نه دی او هیڅ ازمیش ستر نه دی. هیڅ شی چې موږ یې د خپل راتلونکي لپاره غواړو ناممکن نه دی. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل سره لدی چې امریکا ته لومړیتوب ورکوي، خو له ټولو سره به عادلانه چلند وکړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا لپاره هیڅ ارمان ناممکن ونه باله. ویل د متحدو ایالاتونو اقتصادي بنیادونه به بیرته مضبوط کړي. د زیاته کړه د میلیونونو امریکایانو لپاره به روزګار پیدا کړي.
We are going to fix our inner cities.
موږ د خپل شهرونو مرکزونه بیا جوړو. لوی لاري، پلونه، تونلونه، هوایی ډګرونه، شوانځي، روختونونه او نور بنیادی تاسیسات بیا جوړو او د بیا رغونې په لړ کې به میلیونونو کسانو ته کار پیدا کړو. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغو کسانو ژوند ته به پام وکړي چې تر اوسه هیر شوي دي.
ډونالډ ټرمپ د یو کاندید په توګه د روسیې د اړیکو او امریکا ته د مهاجرو د ورتګ په اړه داسې خبرې کړي چې ګڼ کسان یې په امریکا او نړۍ کې حیران کړي دي. نور له احمد شیبر ناورو.
د امریکا د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د سیاسي تګلارې ملاتړ باید کانګرس وکړي. نو که چیرته ټرمپ غواړي چې د خپل انتخاباتي کمپاین د وخشمنې ترسره کړي، نو د مقننې او قضایه ادارو ملاتړ ته اړتیا پیدا کوي. ټرمپ ژمنه کړې وه چې د شرکتونو د مالیو د کمیدو، د کار په قوانینو کې تعدیل یا د روغتیا په برخه کې به د اوباما رامنځته کړی تعدیل بیرته بدل کړي. خو دا او دې ته ورته هڅې د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. بل لور ته یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې شاید ټرمپ دا ژمنې پر ځای کړي او له خپل اجرایي واک استفاده وکړي. کومه ډله چې له ټرمپ سره له څو میاشتو راهیسې ملګرې ده، هغه وایي چې کله ټرمپ د جنوري په 20 کار پیلوي، دستي به د خپل اجرایي واک له مخې 15 اوامر لاسلیک کړي. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د برخې مسؤوله دینا الین وایي د ولسمشر واک تر ډیره نظري دی او دا ګرانه ښکاري چې د ټرمپ ګڼې غوښتنې به کانګرس تصویب کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې دی به د اوس په پرتله له روسیې سره ښه اړیکې ولري تر څو دواړه هیوادونه یو ځای داعش وځپي. ټرمپ په سپتمبر کې ویلي وو چې دی به خورا ښه روابط د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولري. ټرمپ هغه مهال دا ویلی وو چې له پوتین سره به خبرې تر دې ورته اسانه وي چې له اوباما سره شخې شي. د اتلانتیک د پورې غاړې د پروګرام د برخې مسؤول هیننګ ریکی وایي که چېرته ټرمپ د روسیې لور ته ډېر میلان پیدا کړي، نو د اروپا امنیت په مستقیم ډول اغېزمن کړي. ریکی زیاته کړه کله چې ټرمپ غواړي له ناټو سره سرحد تعین کړي، نو هغه وخت هم باید حقایقو ته کتنه وکړي. ریکی بیا وویل ماسکو به تر وسه وسه هڅه وکړي چې ناټو او اروپایي ټولنه کمزوري کړي، پا په ځانګړي ډول په مرکزی آسیا او ختیځ اروپا کې او کډ امریکا ولسمشر د روسیې لپاره دا کار وکړي نو پوتین به خوشاله کړي. ټرمپ د ایران د اټومي تړون په برخه کې دا واک لري چې دغه تړون په برخه کې بیا خبري پیل شي. د مخکې دا ژمنه کړې ده. په 2015 کال کې ایران خپل اټومي فعالیتونه د دې تړون لمخې راکم کړل او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لري شول. ریکی وای دا به ګرانوي ځکه چې یو شمېر هغه ملاتړي هم باید د خبرو میز ته حاضر کړي چې د تړون پر مهال وو چې په دغو کې روسیا او اروپایي ټولنه هم شامله ده. د ریکی په باور که ټرمپ داسې وکړي نو ایران به د سخت دریځو لاسته ولوي شي او دا به ګران شي چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو راوګرځول شي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټرمپ ویلی وو چې دا مسله د دې لپاره راپورته شوې ده چې د امریکا فابریکې د چین د فابریکو له سیالۍ ووزي. ټرمپ کولی شي چې له خپل ریاست استفاده وکړي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس له تړونه ووزي. په دې برخه کې په کانګرس کې ګڼو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د دې نظر هرکلی کړی دی. اوباما په دې برخه کې له کاناډا د تیلو د پایپ لاین پروژه ځنډولې وه او ټرمپ شایي دا پروژه بیا پیل کړي او په الاسکا او شمالي منجمد قطب کې د تیلو استخراج بیا پیل کړي. د کډوالو په برخه کې ټرمپ ویلي دي چې دی به 11 میلیونه او 3 لکه مهاجر چې په امریکا کې اوسي او قانوني اسناد نه لري د 2 کلونو په موده کې له هېواده وباسي. ټرمپ ویلي دي چې له امریکا څخه به د غیر قانوني کسانو د ایستلو لپاره ځانګړی ځواک جوړ کړي. د داسې پروګرام د پلي کېدو لپاره د کانګرس له لوري د پیسو تصویب ته اړتیا شته. یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم له دې سره مخالفت کوي. د واشنگتن په تحقیقاتي مرکز کې کتونکي په دې باور دي چې د 2 کلونو په موده کې د دې کسانو ایستل اسانه کار نه دی او د دوی له ایستلو سره به د امریکا خالص کورنی عواید 1.6 تریلیونه ډالر راکم شي او په 2 کلونو کې به دا کمبود ناڅاپي او ژور انفلاسیون رامنځته کړي. ټرمپ ویلي دي چې له مکسیکو سره به دیوال پورته کړي تر څو د کډوالو مخه امریکا ته ونیول شي. د دې شمنې د تطبیق په برخه کې هم شک کیږي. مکسیکو ویلي دي چې دې پروژې ته پیسې نه ورکوي او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې دیوال د لګښت اټکل کړی چې لږ تر لږه 25 میلیارده ډالر کیږي. د مالیاتو په برخه کې ټرمپ ویلي دي چې د شرکتونو مالیه به 15% کې راکم کړي. اوس ډېره مالیه 15% ده. ټرمپ ویلي دي چې له دې سره به کمپنۍ نوي کارونه ایجاد کړي او عواید به زیات شي. جمهور غوښتونکي په مجموع کې د ټرمپ د دې ژمنې ملاتړ کوي خو د ټرمپ له دې ژمنې سره یو شمېر خپلواکو ډلو مخالفت کړی دی. په واشنگتن کې د ټکس بنسټ چې خپلواک تحقیقاتي مرکز دی اټکل کوي چې د ټرمپ له وړاندیز سره سم به د فدرالي ادارې عواید 15.9 تریلیونه ډالر کم شي.
د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو ورزو د افغانستان د انتخاباتي مسایلو خواته د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټه وایي چې خپل کارونه یې پر وخت ترسره کړي خو ځینې بنسټونه انتقاد لري. تفصیل د یوسف خان زدرن په راپور کې اوري.
له اوږده انتظار او د غوراوي کمیټې په کارونو له ډېرو انتقادونو وروسته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ټاکونکو کسانو وروستی لیست تیار شوی چې د چارواکو په باور د 4 شمې په ورځ به جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د غوراوي د کمیټې یو غړی یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپل ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ کړي دي.
د غوراوي د کمیټې کارونه بشپړ شوي دي. موږ توانیدلی یو چې د دویم پړاو او مرکو څخه وروسته 1 تنه د انتخابات خپلواک کمیسیون او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وټاکو او ټاکل شوی چې همدانند جمهور رئیس او حکومتي چارواکو سره لیده کاته ولرو. هغه لیست به رسمن دوی ته وسپارو او بیا به له خلکو سره شریک کړو.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د غوراوي کمیټې لخوا د معرفي شوو کسانو له ډلې 1 تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د حکومتي مشرانو یوه ژمنه دا وه چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. جمهور رئیس غني د دې هدف د پوره کېدو لپاره د انتخاباتو اړوند تقنیني فرمانونه 2 ځله ملي شورا ته ولېږل. ملي شورا رد او لازمه نتیجه یې بیا ترلاسه نه شوه. خو جمهور رئیس د ملي شورا د ژمنو رخصتیو په وخت کې یو ځل بیا تقنیني فرمان صادر او د وزیرانو شورا لخوا د تصویب وروسته یې توشیح کړ. د انتخاباتو د نوي قانون له توشیح وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل کړی. د دې کمیټې غړي وایي چې کارونه یې له صفره پیل کړ او د 1.5 ورځو په موده کې په ځانګړو طرزو عملونو د ارزونې په لارو چارو او د غوښتنلیک ورکوونکو د اسنادو په څېړلو یې په جدیت او شفافیت سره کارونه ترسره کړي دي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د غوراوي کمیټې کارونه له تخنیکي اړخه او د شفافیت په برخه کې ستونزې لري او د نوو کمشنرانو انتخاب ته خوشبینه نه دي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
ما
زادر خوشبین نیم زکه چی ممکن ډیر کمزوري او د کارونو سره نیوی کسان معرفي شي او بیا د جمهور ریاست لخوا هم هڅه وشي چې مسائل قومي کړي لداس لارو دوی استفاده وکړي چې خپلواکي او شفافیت تر پښتون لاندې راوستل شي.
ښاغلی ایوب زاده د تصمیم نیونې پټه پروسه د غوښتن لیک ورکونکو د لسپاړه معلوماتو ته د خلکو نه لاسرسي د حکومت مداخله او د کمیټې د کار محل ته نه لاسرسي هغه مثالونه یادوي چې د ده په باور شفافیت له پښتنې سره مخ کړی دی.
په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات د سه شنبې پر ورځ ترسره سول چې نتایج یې نن اعلان سول. ښاغلی ټرمپ چې یو پیژندل سوی میلیارډر دی ژمنه کړې چې په امریکا کې به په میلیونونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي او د امریکا اقتصادي وده به چټکوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. ازادي او اوریدونکي او د هر ماشوم لپاره خو اوس 4:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالی بشیر نورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر بل افغانستان سره کړی اوږدمهاله وادو تجمن پاتې سي. له اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د یو راپور په خپرولو سره وایي چې د ولایتونو د عامې روغتیا په ریاستونو کې اداري فساد سته. د جوزجان چارواکي وایي چې په منګجیک ولسوالۍ کې تېره شپه یوې 19 پیغلې ځان غرغره کړی دی. میلیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشرۍ تاریخي انتخابات یې وګټل له امریکایانو غوښتي چې یو موټی او متحد سي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر انتخاب دو سره سم د ونډو بازار راټیټ سو. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې تجمن پاتې سي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جنوبي کوریا ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوري تازه خبر ده چې د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه سوي ده چې دواړو لوریو ته تلفات هم اوښتې دي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړو. د ازادي رادیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی صابر صاحب. صابر صاحب کوم وروستي معلومات راکړي چې دغه جګړه چیرې سوي ده او تلفات څه دي؟
بله، طوری که شما هم به جریان خواهیم بود، از 4800 به این طرف درگیری میان نیروهای مشترک امنیتی و همچنان طالبان مسلح در ولسوالی شیندن در ولایت هرات آغاز شده بود. اما روز گذشته خبرها به نقل از مقامات محلی حاکی از این بود که جنگ ختم شده. حالا جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به خبرنگاران میگه که این جنگ از نیمه های شب تا به کنون شدت بیشتر یافته، به صورت بیشتر تشدید پیدا کرده که بر اساس این درگیری ها که در منطقه موسوم به اوراین در ولسوالی شیندن جریان داره، 17 تن تا کنون از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای فرهاد، نزدیک به 200 تن از طالبان مسلح از ولایت فرا که در همجواری بولسپاری شیندن موقعیت داره به کمک طالبان شتافته بودند که به گفته آقای فرهاد، یک از قماندانان مشهور طالبان که مسئول عملیاتی جنگ فرا بود نیز در میان کشته شدگان این حادثه قرار داره.
شاپور صابر و په هرات کې ومرودل چې په شیندن ولسوالۍ کې د رواني نشټې په نتیجه کې وسلولو ته درانه تلفات اوښتي. نجیبه زمان اقتصادي خبرونه لولي. سپورتي خبر
د سپورت ورځنې هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش لیگ په سیالیو کې پرون وتونه چې 4 وکټ ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې کومه لوبډله چې ساحل پکې لوبیږي وتونه ده چې د 9 منډو په توپیر سیالي وګټي. هغه زیاته کړه چې محمد نبی ساحل په دغه سیالي کې 4 منډې هم جوړې کړې. ټاکل شوی سبا په کابل کې د تنکیو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلولو سیالي وسی. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه 50 لوبغاړي ګډون وکړي.
ازادي او اوریدونکو،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو په همدغه لا پیل کوو د نن خبرونه. د نن خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته باید وایو چې ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، خو نشو کولای چې ټول په دغه خبرونه کې خبرو کوو. ان شاء الله نور پیغامونه به په نورو خبرونو کې خبرو کړو. بس هغه څه چې دغه خبرونه کې ورته ځای لرو هغه به په همدې خبرونه کې واوري. ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، نوم میں بختیار دا لوگر نہ زنگ والے دا ازادی ریڈیو کارکون کو ریڈنگ کا سلام دا اونی کی ہیلے وائے بعد سلام دا پیغام میں دادا ہیلے میں ہم دادا چھ خوری کی او چاروا کو تر کو گوز ہو رہا نوم تقریبا 15 پہ تنا پر سر بازار یو دمانیات محافظت یعنی ریاست عمومی عملیاتی ریاست پروژه های دولتی حکومتانی تپه گودامه شهروالی چهار دروازه کابل که موجبه اجرا کولا او زمین کتاب دیار لسو پینده نوی دی پینده میاشت په نسم تاریخ لغوه شوه دا زمین دی یوی میاشت اون رسو رسو ماشون بان خواهدی دی سکم دری میاشت تیروی زمین ماشون همه اجرا کی دی دلاته چه دای و سلام.
السلام علیکم لازادی رادیو کاروندان و تا دمین بک سلامونا. بعد السلام دا زما پیغام بالکل نشر کی داعش پر نگرہار کی یو سر اویا نا پارا پچراگا مرسالی کی پشہادت ورا سور ورا اچھا تظاہرات تا چاچی دے ہوا دے دا پختنو سیما وا اور دولت دی عملیات کی بالکل سس راغلے دے باید چے دی فاسون خلق سرا انکاریو کی او دی شہیدانو انتقام واخلی تو ہم چنان دو شہیدانو دولت اما درادی خبری دی خلاص نور ہیت خبرہ نشتا بالکل طول دروغ وائی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کریم الله د کندهار ولایت شلکوټ ولسوالۍ استاد سره فاریکه کیم. زه د استاد څخه دا غواړم چې دا حکومت څخه دا غواړم چې دا بندیان ژر تر ژره خوشي کړي چې دا ګلبدین حکمتیار په دغه کې نومونه ورکړي دي. خو ډېر مظلوم بندیان هغه سنا دي چې قیدونه یې بیخي ډېر دي. زه دا غواړم چې د دوی سره څه شي وشي.
السلام علیکم، خالد خبر کوم. د ما پیغام دا ده چې سعودي عربستان کې کومه غونډه جوړیږي دې ته موږ سختې هیلې لرو. الله خو دې نور رسول راوړي. خو یو پیغام د ما واوري چې تنخواخوارو ملایان بونه ځي د کابل او هغه قرآن وهلي بونه ځي چې په مکه معظمه کې قرآن کړی و هغه چې هر ملک ته لاړ هغه دنیا ورانیږي. نور چې هر څوک ولی خو مقصد هغه خلک بونه ځي هغه چې هر مجلس کې ناست هغه مجلس خدای ورانوي.
افغان د کندهار ولایت سره پلان کې محترم ټول افغانستان خلکو ته دا اعلان دی چې پر تعلیم او تربیه باندې زور واچوي او تعلیم او تربیه وکړي، ځکه چې تعلیموال صاحب چې نن دغه ویاړ او تاریخ راوړی دی دا د تعلیم او د تربیه برکت دی. دا قهرمانی د تعلیم او تربیه په برکت راوړی دی. نو زما دا هیله ده چې تعلیم او تربیه وکړي، خپل بچان تربیه کوي، یا په اسلامي زده کړو یا په عصري زده کړو، خو دا هغه څه نه پرېږدي. او د افغانستان د تعلیم او تربیه د وزارت څخه مداهله ده چې د خدای پر لحاظ د کندهار چارواکي د تعلیم او تربیه د غفلې کوي. د کندهار د تعلیم او تربیه ریاست سخت فساد کوي. د ټول ولسوالیو مکتبونه بند دي. موږ متاسفانه په دا څوارلس کاله مو دا بغاري کړي دي. هیچا مو خبره نه ده اورېدلې. هغه ظالمان تنخواوې خوري خو مکتبونه کوچنیان ته نه وایي وفا.
بله سلام علیکم، نصیب الله خوش نصیب تانیوال دی پکتیا تمکنوی تخا. زه دا پیغام دی ازادی رادیو دی نشرولو سانگی تپریدم. زه پو ډاکټر صاحب کمال تانی باندی ویاړم چې زموږ هیواد لویا بریا راولا. خدای پاک دی زموږ هیواد ملي افغانستان انده شاعر راتلونکی او روحانه فکر روحانه ژوند ولري. د خدای څخه
وعلیکم السلام علیکم. زه رفیع الله خبرې کوم، لغمان ولایت مشرق رانه.
د لنګار وسالینا زمون په مرکز کې کوم ځای کې چې ولسوالۍ کې چې محلي کوم ځای کې چې محلي فلوس دي نو هلته جنگ زیات کوم ځای کې چې اردو یا لجنګ نه وي زدا هله هر دور هم چارواکو نه چې کوم ځای کې محلي فلوس دي هلته دغه بجې به اردو اچي جنگ قرار شي اردو د افغانستان ملا تیر دی نو دا پیغام پیدم چارواکو ته والسلام و احترام السلام علیکم
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی یاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې وزیر صاحب داخله ته یو سوال کوم خواهش ورته کوم چې اکثره امنیتي پولیس سرحدي پولیس نظمي عامه کوم هغه ارګانونه اکثره چې روسي سلاح استعمالوي د ټولې نه مثال راپور ورکول کیږي چې سل د زماندو خوشی او زر د زماندو خوشو په دشمن باندې کنده کې هغه به 1500 ورکوي 1500 ځان ته وایي لوی هغه به 2000 ورکوي 1500 هغه ځان ته وایي زونی ځان ته وایي اخر وزارت داخلي د خبره رسیږي سل د شي ویني خبره 5000 راځو ته راغلي وي نو اداري فساد خدمره دمره پکې ډیر شوی لري چې بيږي هات نه لري نو را خوڅه کوي چې مهمات کوم راپور غلط ویر کوي ځانوتي وایي کوروتي وروړي په خپل سترګو ملي دي دي پاکستان ته اړوي خرڅوي طالبان باندې خرڅوي راکټ منمنده سي راپور لکه مثلا دوه مرمه انداخت کړي 500 مرمه راپور تروي تر څو چې وزارت خبره رسیږي لس مرمه انداخت شي یا ته چې رسیږي زر مرمه ته خبره رسیدلې ني نو زاده رډونم ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی تر څو هغه امنیتي ځواکونه چې غلي کوي غلي خور طرفه کوي او جنرالي رتبي خلی زری مټر هیلکس سره وي پاکستان ته جاسوسي کوي ایران ته جاسوسي کوي اداره جاسوسانو مخاوني ولې شي او داسې خلک پوزي پو توالي کی په وی کومره وي چې چوکې ورکی چې وطن ته کار وکي ملت ته کار وکي خاورې ته کار وکي خپل ناموس ته کار وکي هغه خلک نه خدای په امان
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د پیغامونو په یو برخه کې تاسو اوریدلی د کندهار ولایت کې د پوهنې وزارت پر مربوطاتو کې د اداري فساد او دغه شان د شي اکثره خواندي تړل شوی یلته او ماشومان د زده کړې له نعمت محروم دي په دې اړه شکایت موجودو دغه موضوع مو د کندهار ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی محب الله قادری سره شریک کړه خاغلی قادری په اړه راته وویل
اورور دغه اداري فساد پاړون زما درافت د څخه ورسته په هر بخش کې کوم فساد څه لیدلې دي د هغه په اړه مو چې دې اقدام کړی دی هغه مو د قانون منګول څه پرېږي په دې څه کې د څرنوالۍ ته خلک سپارل شوی دی مخکل داخلي تفتیش او نظارت کړی دی هر څه اسناد مشته پلاس راغلی په دې څه کې مستند شواهد او اسناد چې هغه موږ کڅه موجود و موږ څېړلې دي او دا شی که څوک لري کولای شي د پوهنې ریاست ته مراجعه وکړي موږ د هغوی مشکل عاجلا ورته حل کولای شو او بله خبره د بند مکاتبو ده بالکل موږ په ولسوالۍ کې بند مکاتب لرو هغه مکاتب د مختلفو لاملونو له وجې بند دي په داسې سیمه کې هم مکاتب لرو چې هلته اصلیت کې نفوذ نه وي په اصطلاح سره هلته 15 کورو کې 10 الی 15 کوچنیان ماشومان وي چې د زده کړې لپاره اماده وي مګر هغه دپاره موږ یوه محلي ټولګۍ فعاله کړې ده مګر و په تشکیل کې هم دلته یو ښوونځی موږ لرو په تشکیل کې ښوونځی لرو مګر متاسفانه تعمیر نه ورته لرو مځکه نه ورته لرو تشکیل د معلمانو د اداري او تدریسي پرسونل نه لرو نو د هغوی لپاره موږ د همکارو موستاسو لخوا محلي ټولګي د چټک زده کړو د لویانو او محلي ټولګي د کوچنیانو لپاره موږ هلته فعاله کړي دي چې موږ ځینې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ تعلیمي بهیر په ټپه ولاړ دي لکه ریګستان لکه شورابک غورک ولسوالۍ هلته ځینې ستونزې د امنیتي موږ لرو په هغو ولسوالۍ کې او بیا په هغو ولسوالۍ کې په اصلیت کې هم نفوذ موجود نه لري د هغو ولسوالۍ خلک هم اناکان لري چې موږ ته مکتب فعاله کوي
نو که لکه درلو در جناب رئیس اړیکه بین نیول اتمن علاقمندی موجوده ده چې اړیکه نیول ده ویل دي چې دغه مشکل موجود ده
بالکل هیڅ وخت مستمر دي چې په دې ساحه چې د مسو څوګا عزیز سي عارف سي راسي چې موږ غواړو په یو ساحه کې د خپل بچان لپاره شونځي پالکو
موږ ډیر خوشاله کیږو کتاب کرته معلم تشکیلات څه چې زموږ په وس کې وي هغه ورسره کوو هلته ښوونځي ورته پانه کوو که بیخي هېڅ امکانات ونه لرو حد یاکل هلته محلي ټولګۍ موږ ورکوو دوی ته د سواد زده کړې ټولګۍ ورکوو دوی ته د چټکو زده کړو ټولګۍ ورکوو د دوی لپاره که یوالي که دوی وي که درې هر څومره چې بسنه کوي خو څوک نه دي عرستې وي که په یو حصه کې عرستې وي موږ حتمن د مدرسې د مکتب ابتدایه لیسه په هر حصه کې موږ امادګي لرو چې دوی ته یو ښوونځي فعاله کړو
قادری صاحب دغه ستونزو په اړه چې کوم چې د پوهنې وزارت پرې مربوطېږي چې مثلا تاسې ښوونځي ودانۍ نه لري په دې اړه ورسره شریک کړي دا موضوعات
بالکل موږ د دوه درو کلونو راهیسې د تعمیرونو د ښوونځي لپاره تعمیرونو نشتون سره موږ د ښوونکو تقریبا 2000 شاوخوا ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو د پوهنې وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي دا چې په مالیه وزارت کې هم د معرفت وزارت مربوط کوډونه نور نسته دغه معاشات ته یو معلم د استخدام په یو مشخص کوډ کیږي کوډونه خلاصوي چې موږ یې نه لرو هلته وزارت ته مو پیشنهاد کړی دی هغه ریاست جمهوریت وړاندیز کړی دی تر اوسه په نتیجه نه دی راوتلی
په د کندهار ولایت د پوهنې رئیس محب الله قادری و چې د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د اداري فساد تورونو او دغه شاندا چې اکثره خوانزي په دغه ولایت کې تړل شوې دي لامینوري چې په دې اړه ازادي رادیو ته جواب وایلو دوستانو بیا هم د پیغامونو ورده پیغامونه اور
هلو سلام علیکم رحمت الله رحمت کابل نه تماس شوم ازادي رادیو ته سلامونه وایم اوریدونکو او کارکونکو ته بدل سلام کی طالبان او تدا پیغام پر ادم چې ورونو تاسو خو مسلمانۍ ته بیا کډار دی چې مسلمان خو یاستي شکر پر دایښ خو خو یاستي بیا چې تاسو د افغانستان او ګلبدین سره یو څو یادایښ هم خو یادایښ لري کوي یادایښ خو یم خلک وایي نه په مسماشوم دی نه په غټ کې ټول خلک یې تبا برباد کوه امنیت کړی سره چې ملوز کړو کوونو کړو انځش کې نه پر در پیخو طالبان تاسو یې موږ روز ترازو روغه تول ناراضی کتابات واسي کار کوم واسي وردا د افغانستان خلګم تباکړي دي برباد کړي مدي نو جات قبلي نو جات تپ افغانستان کې ورونو تاخد کډار دي اصلي مسلمان خو یاتي به افغانستان په تر یو لاسي دایښه د پاکستان غو مو خو پاکستان دایښ مزدور د کار ته کې وسلام په احترام باید چې دایما هغه دوه درې وار نشو چې پیغام خدای په امان ازادي راډیو زنده ده
السلام علیکم ازادی رادیو ته عرفان الله عرفان د زابل ولایت نه دا پیغام پیرم دا د وطن دشمنانو خاینانو د عجز تاسو ته او کورو ته ملکیانو ته چپخانو ته لانو ته سړکو ته ښوونځیو ته مکتبو ته غټغټ تاوانونه ور ورسول څه یې لاسته رانه وړله د دوی باداران یې خوشحاله کړله زموږ افغانان یې په غم په میر په ماتم کښېنوله زموږ افغانستان د بل د لاس الله وګرځوئ ټول یې په پنجابیانو یا نورو بهرنیانو ته جنګ تګر وګرځوئ اوس تایشان دا سوي دي چې د خلافت په نامه اپ ایم راډیو یې فعاله کړې ده د دغه مخنیوي په خاص خاص ملت واکونه کوي د وطن په دفاع کې ولاړ دي قرباني ورکوي او شهیدان دي دا خاینان پلونه پلچکان مکتبونه مدرسې ټول مسجدان ربک الله وسلام
السلام علیکم زه تم محمد د روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ څخه موږ ټول ولس دا غواړو چې موږ دغه پیغام اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې موږ دغه جنگو څخه ډیر پتنګ یو او ګرځ ټول ماجرې چې دا جنگ یادی راولاس د رسول سره وکي د جمعې ودروي او یا د خپل سیم یو تر بر کنټرول سره د لاس کې ورو سره ویني چې تاسو سلام
قدر من اوریدونکو دا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خبر رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. دا ځل د هر ماشوم لپاره په خبرونه کې د پولیو پر ناروغي خبرې کوو. په پروګرام کې را سره میلمه د یونیسف د پولیو د پروګرام د اماړیکو او ارتباطاتو مسول سید کمال شاه دی. استاد پروګرام ته شرح خلاص. اول دا وایي چې د پولیو یا د ماشومانو فلج څنګه ناروغي ده او څنګه تداوي کیږي؟
د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو شدید انتانی او ساری ناروغي ده چې د پولیو د ویروس په واسطه رامنځته کیږي، او دا د ماشوم په عصبي سیستم برید کوي او ماشوم د فلج سبب ګرځي او په ځینو مواردو کې حتی ماشوم له دې ناروغي څخه مړ شي. او د پښتنې دوهمه برخه چې د پولیو ناروغي تداوی لري یا نه لري، په دې مورد سوالای سم چې د پولیو ناروغي کله چې ماشوم د پولیو په ناروغي اخته شي هیڅ نوع تداوی نه لري. یوازینی لار له دې ناروغي څخه د ژغورلو هغه وقایه ده. کچيري د دې ناروغي مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي اخته شي د پولیو واکسین ورته ورکول شي او هغه له دې ناروغي څخه وژغورل شي.
پولیو یا د ماشومانو فلج څه ډول سرایت کوي په ماشومانو کې؟
د پولیو او وحشي وایروس د خولي له لارې د هغو اوبو او خوړو په واسطه چې د منتن کس د غایته موادو په واسطه ملوث شوي وي یا ککړ شوي وي د انسان وجود ته د ننه کیږي، او دا ویروس د انسان په کولمو کې سرایت کوي، هلته تکثر کوي، ډیریږي، او له هغه ځایه دا ویروس د انسان په عصبي سیستم باندې برید کوي تر څو هغه ماشوم فلج کاندي یا د فلج په ناروغي باندې اخته کړي، او بیا ورسته دا د کوم ماشوم په کولمو کې چې هلته شتون ولري که هغه فلج شوی وي یا نه وي دا محیط خارجي لغایته موادو سره او بیا خپریږي نورو ماشومانو ته.
کله چې د پولیو یا د ماشومانو په فلج باندې کوم ماشوم اخته شي د دغه ناروغي اراز کوم ډول وي؟
دا ناروغي داسې خاص معلوم اراز او علائم نه لري، خو بیا هم کله چې کوم ماشوم د فلج په ناروغي باندې اخته کیږي په هغه باندې تبه راځي، ستړیا لري ماشوم، کانګي وهي، غاړي شخصي، او په زمن کې کم اندامونه چې فلسوي وي هغه مړاوي سي، نو د دې بیا موږ دا موږ کتلای شو چې دا ماشوم په فلج ناروغي باندې اخته دی یا نه دی. دا هغه علائم او اراز دي چې په ماشومانو کې کله چې په فلج اخته سي دا لیدل کیږي. تاسو کوم ځانګړي علائم نه لري چې موږ وایو چې کدا علائم په ماشوم کې راښکاره سي نو دوی په فلج باندې اخته سي.
معمولا د کم سن ماشومان د پولیو په ناروغي د اخته کېدو لګوار سره مخ کیږي؟
د پولیو یا ګوزن په ناروغي باندې ټول تر 15 کالو کم عمر ماشومان زیات اخته کیږي. لامل دا دی چې د ماشومانو معافیت په دې عمر کې ډیر قوي نه وي، نو کله چې د پولیو ویروس په کومه سیمه کې شتون لري لومړی ځل لپاره چې کوم دا ویروس برید کوي هغه په هغو ماشومانو نو باندې برید تر سره کوي چې عمر یې تر 15 کلو کم وي.
که څنګه تاسو په پیل کې د پولیو د تداوی په اړه څه خبرې وکړې، خو زه غواړم مشخصا پوسم چې آیا د پولیو یا د ماشومانو فلج د ناروغي لپاره درملنه شته؟
لکه مخکې چې موږ ویل د پولیو ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري، یوازې او یوازې کومور کولای سو هغه د خپل ماشومان خوندي وساتو، نو هغه مخکې تر دې چې ناروغي او ماشوم ته پیښ شي او یا ماشوم په ناروغي باندې اخته شي هغه ماشومان ته باید د پولیو واکسین ورکړل شي تر څو د دوی وقایه شوي وي، او کله چې د پولیو ویروس په دوی باندې برید کوي د دوی د بدن وقایه لوړ ووسی او په دوی باندې تاثیر ونه کی. هیڅ نو علاج نه لري. که یو واری خدای نه خواسته کوم ماشوم په دې ناروغي باندې اخته سو فل سو بیا هیڅ علاج نه لري او د ټول عمر لپاره به هغه د خپلو خپلوانو مور او پلار د وژو بار وي.
ولې د پولیو یا د ماشومان فلج واکسیناتوران په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته مراجعه کوي؟ آیا تر دې شی نورې طریقې نشته؟
د پولیو د ناروغي په وړاندې مبارزه د دې لامل کیږي چې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو کم دي د دې ناروغي په وړاندې معافیت ترلاسه کی، او د بشپړ معافیت ترلاسه کولو لپاره دا اړینه ده چې نوموړی واکسین د څو ځلو لپاره یا په څو وارې ماشومانو ته ورکړل شي. او د پولیو کوم واکسین د خولې له لارې چې ورکول کیږي د دې ورکول یا تطبیق کم نسبتا آسان دی. نو په دې اساس باندې زموږ واکسیناتوران باید کور په کور وګرځي تر څو هر ماشوم ته دوی لاسرسی ولري، هر ماشوم ته واکسین ورسوي. ځکه زموږ هغه هدف هم دا دی چې تر حداقل 95% پورې موږ ماشومان باید واکسین کړو، هغو ته واکسین ورسوو تر څو د پولیو ناروغي محو کړل.
یونیسف یا ستاسې اداره ولې د نورو ناروغیو په پرتله د پولیو ناروغۍ ته زیاته پاملرنه کوي؟
د انتانی ناروغیو په ډله کې پولیو یا د ماشومانو ګزرن یو داسې ناروغي ده چې په بشپړه توګه له منځه وړل کېدای شي. د دې یو ښه مثال موږ تاسو په پخوا کې د کوي یا چچک ناروغي ده چې په افغانستان کې محو کړل شوې ده. نو پولیو هم یو داسې ناروغي ده چې هغه محو کېدای شي. او که موږ تاسو اوس حالت ته وګورو په اوسنۍ یعنې په نننۍ نړۍ کې یوازې درې هیوادونه داسې پاتې دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې پکې لیدل کیږي، چې بدبختانه افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی. نو د ډېر زیاته پاملرنه چې دې ناروغۍ ته کیږي د هغې علت هم دا ده چې دا ناروغي په کامل ډول له منځه وړل کېدای شي، او ټوله نړۍ به که موږ دا له منځه یوسو له دې ناروغۍ څخه بېغمه وي. که موږ تاسو د دې ناروغۍ تېر تاریخ ته ولاړ سو او وګورو، په 1988 کال کې کله چې د پولیو د له منځه وړلو نوښت د لومړي ځل لپاره پیل سو، په 1988 کال کې یوازې په یو کال کې 3.5 لک ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي وو د نړۍ په 125 هیوادونو کې. خدای نه خاصه که چیرې دا ناروغۍ له منځه یو نه وړل شي، بیا به دا ډېر خبره سي، ډېر هیوادونه به بیا په دې ناروغۍ باندې اخته شي، او د هغه ماشومان چې د دې ناروغۍ له وجې فلج کیږي بیا به په لکونو سي. نو په دې اساس باندې اوس په نړۍ په کچه باندې موږ د دې ناروغۍ له منځه وړلو ته ډېر نږدې یو. نو په دې اساس باندې پاملرنه موږ ته ډېره زیاته ده.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو څومره پیښې سب سوي دي او دا په کومو سیمو کې دي؟
په 2016 کال کې تر دمګړی پوری په افغانستان کې موږ د پولیو 12 پیښې لرو، چې شپږ پیښې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې راپور شوې دي، څلور پیښې د کونړ له ولایته راپور شوې دي، یوه پیښه د کندهار ولایت څخه او یوه د هلمند ولایت څخه، چې مجموعه یې 12 پیښې کېږي. او د نړۍ په کچه تر دمګړی پورې موږ 1.5 پیښې لرو.
لا هم ویل کیږي چې ځینې کورنۍ له دې امله چې د پولیو د واکسین د څاڅکو پر واوالي شک کوي خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. آیا تاسو د علماو داسې فتواوي لري چې د پولیو واکسین روا او د ماشومان لپاره ګټور بولي، او ځینې نورې کورنۍ بیا دا ګمان کوي چې د پولیو واکسین جانبي عوارض لري؟
د علماو په مورید به زه ووایم چې 2016 کال په پیل کې په کابل کې موږ د علماو نړیوال کانفرنس لاره چې د اسلامي کانفرنس سازمان او اسلامي فقه اکاډمي او الازهر شریف تر رهبری لاندې دا کانفرنس ترسره سو، او د افغانستان د ټولو برخو څخه علماو پکې ګډون وکړ. او د دې کانفرنس مخه هم هم داوت چې هلته د ټول افغانستان څخه جید علما کرام راټول کړل سي او کچیر دوی ته کوم شکونه وي د پولیو د واکسیناسیون یا د پروګرام پاره هغه هرته هلته د دوی سره وڅېړل سي. نو دا یو بریالي کانفرنس ول دی ورسته مول په کندهار کې په هلمند کې په کونړ کې او ننګرهار کې د علما او کانفرنسونه تر سره شول. الحمدلله اوس په افغانستان کې علما هم د پروګرام سره ډیر همکار دي او راځو د فتواو خبرې ته. د نړۍ چې کوم ټول اسلامي پوهنتونونه دي مدرسې دي یعنی په نړیواله کچه نوم لرونکي مدارس او پوهنتونونه هغه ټولو د پولیو پروګرام یا د پولیو د واکسین د جایستوب یا راووالي په حق له فتوای ورکړې دي چې د الازهر پوهنتون فتوا د هند د دیوبند مدرسې فتوا پاکستان کې کوم مدني مدارس د هغو فتوا وي او په افغانستان کې. نو ټول اسلامي نړۍ په دې باندې متفق ده چې دا واکسین جایز دي او ماشومانو ته ورکول اړین دي. او راځو د جانبي عوارضو پاک له د پولیو د خولې لاري کوم څه کې ورکول کېږي دا واکسین هیڅ نو جانبي عوارض